ahaanse taatan asan dawaan adarkay noo saakay staa soo booyskay adawarkay xabarkay noo baasanay sara dawaan shayna wakayda hawsun si xaq xatriidide safar de lomray razena zama ko zehnka patidi aw hamesha bada patidi
bale mirman stanek zay el khbulo tajrubuna hgo mirmano ta tsawaye che amdawus ya plaredi ya nawai tasmim nisi safar wakri zehnan du tsumra madawusi aw rust ba pedi wagi guchi kum karuna bay du wakri
insan se yo jay tazila khbal muhit ta tubi haga jay ke stas zokra sawada de haga takawal de haga pre khodal de hit safan le para han sada khabarana da waqan de ra sakht da skelata khbal hiwat na jala ke khbal khalk na jala ke khbal wulas na jala ke da waqan insan ruhan aw rawanan masalan ziyat khbal avez aw ta'sir lan dinisiyat da kasan masalan patada kede khushala is razi kalas muhit kuri kalas le koranaina masalan mereki gi aw biurusta urusta de hugu haganishtun wartadir sahta mamigi aw insan le ruhi la haza han de khbal avez aw ta'sir lan dinis khobi ham zama tawsada go dostana waizan la paras taza sahar kwida da sabri bayat zehnan aw ruhan bay tamada aw si aftal zan le muhit al material sara adat ki manfi fikrun al khal zehn na lari ki aw de musbat lur pa taraf bande bay tu guri musbat nagar aw si aw da hara tri kchire dui hamesha de fikru ses wala koranay me pat so ya da ya hara be hara lakhna kala zada para zehni aw ruhi mawzuat sara graftar ki de na da shpil koranay le para tsakawlay si aw na ham dazan le para tsakawlay si no hasa di ke sprni muhit ke zan ta nawi dostan paida ki le hugo sara masalan ya zan masruf ki le matalay sara zan masruf ki la hala sidi sidi le zehni aw ruhi sharus khashghuri de wisharatun ke le para badu ya ma da kwi
di nur tsa paida zan sara waleri
mosi sidi rani na da aw wadawle ham dir muhammadi khusha ba har chuk ba tahar jube band tsa chumra jube zawi zan pe masalata wala is hugumra de insan pa gata da hugumra de insan shakhsiyat ta ham musbat afiz lari hugumra dui lestun zona da chkwi kala sa masalan munga europa taraglo alman ke tsa tawo sa pore munga masalan jube band masalat ne iwa tawsa yo pesh na hat me da ho kasan la para safar ke vida da se de kan ko pa khabro se de ngirzi zaka ze la khpal safar na dira kharaba tajruba me da se mata do sanal de jena kala ze ta mas ke chum dui mata masalan ar yo har tsara kole masalan yo ra tele se dilta na khite ke na sta masan ruja iga na sta na khite jan sar ruja iga na ra na masan kale ra tele katan te ke na sta te kole se zan la para katan jo mo wa khle tayar ke masalan te ka jan sar ra ra bele bele se masalan dilta zafuna de qimat di lugh de qimat di dilta hech ham qimat na di har se tar la sa kole se kala se zara khla ma munga te bus se masalan khruja ibam na khiwa ke masalan shid de brasna wa ham na khiwa ke masalan zarf har se mun tara kri wa aw ma da khpal safar dumra khasta kom kare wa dumra ne kazan ban de buj ziat kare se la hada ziat taqriban 15 paulas bay ke mun sara wa dilta yosh mera fanan se ke masalan zi supermarket ta qashiq bay kawi haga ursawi se wani ma yuro da ya wa yuro da aw de bi haga ma sada kawi pa fanay bande de haga taqbul do san ta mashwara war kai se ta so masalan da shay der sara wa ure se dil ta der qimat da dar awri der qimat da da se hal ke se di paiso bande he se ham qimat na di aw lut san de da nur ma sada kawi na pa fanay bande ze ta har muhit ke se bun ke ta ham ho paiso ba ka khabare kawi mo ta usame de do san ala para hamdaga da aw so safar ke lut san da shay de zan sara his na rawi har muhit har mahal ta se zi har se hal ta tar la sa ko le se har se paida kigi le khal safar na de fan de khli ma san se jay ta zil ta ha sha khal ta na de lazat ni se
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پری نگدی کومی ستونزی چی دیلی دلی نور مهاجری هم او بیوینی. لمیرمن سعدات سرمی مرکه کردی نموری پا افغانستان که دیخ پلی دند پایل خدو تا لکار سخه کردی. هغا پا پایل که پا افغانستان که لخ پل کار سخه وی.
افغان میرمنی متاسفانه چه ده کم رازی نه چه زه یعنی کلا چه منگ واده و هم ده افغان و خزو ده مشکلات پاک لمنگ آوری دلی و مگر کلا چه ما کار پایل کو افغان و خزو سره خزو ده حقوق ده دفاع ده پاره ما کار شروع کنو هاگ وقت زه پویشمه چه رختیا افغانستان خزی سمر قوی دی او سمر دوی غمون از غمی اغمر مشکلات چه افغانستان خزی لری نوزه فکر نکن چه د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه حتی خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي ده اته هغه غویتنه ورکول کیږي نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بیخی ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کوله البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلاده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې نو هغوی ته ډېر مشکل و نو ما دا ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لاری خو مشکلات بی څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي د هغوی په رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی نو دا واضح خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وته کېدل نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل خزو ته، یا واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل د هغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، کدی سره توي تاسو د غمراستي چې لنوي او درغلو مهاجرینو سره کوي، علت څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت، زه باید دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریز دکړي، دغه کارونه ستاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل خزو ته. تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید زه د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت زما کار کاوه. په د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ملما دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب، دې پروګرام ته شرغ لست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی، او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوې ټکنالوژي په راتګ سره طبعا د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي، چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی شو. یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی، او بل اړخ یې طبعا په ځینو مواردو کې منفي کېدلی شي. خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سې چټکه توګه نسو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسیدلی وای، یا موږ رسیدلو اهداف ته. د لوړ زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کیږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده، او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او پسیم کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخ ته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسل توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې فیصله سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دغه مکالمه یا دغه اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځایه چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې هغه خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسي تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او په خو دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې دوی د علمي کارون د پاره د خپل تحقیقات د پاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پونتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستی لاسرسی ورته ولري، دوسو چې نو ځکه په ځینو مواردو کې هغوی با کیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پشکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کې.
په افغانستان کې لازینو نړیوالو پانتونونو سره د افغانستان د خپل ځای پانتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سبب چې ځینې دولتي پانتونونه لازینو پانتونونو سره تړلي و، دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پونتونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړز ډاکټر وزارت سره د خپلې دندې او په پونتون کې د استادۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړز ډاکټر وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې، او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو ته بیلابیل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري، ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې ترڅنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وي چې هغه ډېرې مهمې وي، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وي. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې لبه مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړ زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په داسې علمي او اکاډمیکو اصولو کې ټاکل کیږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پیژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدای ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په ساته باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی د 400 څخه زیات استادان او علمي کډرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې بلکې په ټول کې د ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د کسان په څیر باندې چې په دا برخه کې کار کړی دی او پاتې سوی دی ډیره هیله نه لرم او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کډرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو د لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دي محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکوو موږ هغوی ته معیار ټاکي، حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد و، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد و. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي، بیا هلته دا کار اسانه کېدی. ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینه علمی سرچینه د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولای شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په د ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې نړیواله ساته دا په بشپړ توګه باندې د علمي سرچینې په توګه نسی کارول کېدلای. کدای شي چې د مواد څخه په معلومات په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یو علمي سرچینه ځکه نسی کېدلای چې دا عام معلومات خپروي، دقیق معلومات موږ نه سو ورته ویلای. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بل مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دا څه درته ویلای سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د بل نړیوال ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو لپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي، دوی باید یو نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د دوو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه و چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات و، منابع به پراخ و، منابع به د لاسرسي وړ و، منابع به هر اړخیز و، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تغیرات څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دات آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 10 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری یې درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نه شو ویلای چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استاد مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړل سي، استاد او محصل دواړه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي. زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې 10 کاله مخکې لیکل شوی چپټر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، پاره کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یواز تر پخوا پورې باندې دی. د نوې نړۍ څخه، د نوې پرمختګونو څخه، د نوې علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې ښه وځلیږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یاتمن یو نړیواله ژبه باید اتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډیر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نور مواردو کې دغه اختصار یا لندن ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دی اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویش په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندن یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنی چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې که هغه د منابع او د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول د برخورد علمي برخورد باید با کیفیت کچوک او خبره کوي، هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د نور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دی، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېره عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده، ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل د غربې او د سهار ډوډۍ هملته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کاپي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیسټ په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیت او شیل وړ زده کړي، یعنی کومې لوړې زده کړي؟
شیل وړ زده کړي او با کیفیت لوړ زده کړي، هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبرې اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې په دغه برخه کې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Yeah. Oh,